سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو اوس زموږه کې د ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي د مخام لښپګو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو څپوندونه سی او شپنده ویش او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دول شپګ نیوز مخه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتي ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2018 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراین وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې نه راځي، ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظف کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوټلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز دکونه کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو لګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو یو غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وايي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي ویچاسلووا ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼې د خبرو کړې دي. د خغلی ګلاتکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه وخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیو څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکرانیز واکونو لخوا په پرلپسې ډول پنخه شوې ده. د 3 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په بریټ کې د راپورونو له مخې 15 ملکی وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځنی ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختریز ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن پرون په سعودي عربستان کې خبرې اعلان کړل له هغه ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د اداري لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځنګړې ادارې یا سیګار ویلی دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنه څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځيږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څړ جوول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستنه شوې دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېده. کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان درولې به تمبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدې وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پات شو ساسي غوښتنه به هم خبره کړو. نور مطالبه مشته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانیو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرونکو ادارې په سویس کې د افغانستان باندې صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته یې سوال لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې امانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یې هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید ظاهر ملاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اساس د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په جواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي جواب دي چې دا ګټې څنګه، کلا او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوې. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شویو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو اوسوال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم للارې تر هغه د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونه کړي چې دې بانک د پیسو منځلو او د تر هغه د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګه په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي نیولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوری نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالرې د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. دا طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل خاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړي، خو لا هم پاسپورتونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومي په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په مخه سر له راتلونکو چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په افلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسه دا چې پټه په ولاړه باندې پیګم چې موږ نوبات وکړل راځي موږ د شپې په وخت دا خوښ درو کوم پروسه چې آنلاین شروع کیږي په کې شفافیت او مدرزه ورونی سي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلي ډیروي او د طالبانو حکومت به ونتوانیږي چې د درغلي مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونیم سال شده
یو نیم کالو شو چې ما نوم لیکنه کړی ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلی. که دا ډول دوام وکړي ممکن پاسپورټ مې نور هم وځنډېږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نه شي.
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورټ ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورټ د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوې وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورټ د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورټ د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې 2.5 کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوي کډوال په خاره کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی، اوس مهال د ښار په ختیځه څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تمبګان مو درولي، به تمبګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولا کړ رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو، نو څنګه کوې؟ کورونه بچان مم دغه لس لغړ دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سو، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راستنسیبي کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه ښکته کړي.
د سرای د سرپنا غوړ میوسی یو بل مشکل میالسی، نو دوی خاتم پنا راوړله، نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات هغه د سرای یو د غچ کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټه سره واوښتلو، نو موږ داسې دا خواست دی چې د سرایو کرایه لږ سره ښکته کې، وس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زموږ بای چې غمو خوړسه د کرایام دی پورته دی ولکم په واسه کیږي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستون زمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدنی امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ باندې د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیامت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ور تسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو واپر دی چې دا شی وایي چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري څخه غلطه استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواته راستنه سوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې ورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری آژانس نن وویل چې د اسرایلو یو بی پیلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتره لرې تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پاوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې لخن سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا او مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وختونې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په دې
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوان د ډیری سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د سمکنی ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل،
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخ ته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې یو کلینیک ده، هغه د پاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډیر مجبور دي، خلک اقتصاد را په ډیر ژوبلي.
د سمکنی ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوس مهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو سمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د سمکنیو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي،
په سمکنیو ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنیو ولسوالۍ ته د برېښنا پر وستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د سمکنیو اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د سمکنیو اوسیدونکی دی وایي،
ما سره دلته بانک وای، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرته سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي، د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید ویل،
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 1,700,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځونجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمیر ښځونجونه ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځونجونو پر وړاندې د وزشو محدودیتونو له امله دغه نجونې او ښځې اړ شوي دي چې غالۍ اوبدلو، خیاطي، خامکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالوخان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ راډیو ته وویل،
350 خانیواس د 5 مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز مجد ادارې تر نظر لاندې د غالی عبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالی عبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان شهر کې فعالیت کوي، او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغی آزادی رو دیتا بویل.
ما از امارت اسلامی می خواهیم که کار در شو
مگل اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي
کاروبار و همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمان نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي.
از امارت اسلامي خواهش مندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار خوځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو موږ نور خوځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفن او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکادی او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغه صنعتکار نجونو او ښځو په خبره په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځو او په هنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول د هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. ورور دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر په عذاب یو. هر ورځ یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټول به خدای را رسولې دي. هر ورځ مو کشي، هر ورځ مو بیاي، هر ورځ مو بیاي، و ورځ نه د خدای او د قران په لاس باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وای چې مشران ته وای دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته ویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قران په لاس باندې ولې داسې زموږ سره کیږي. موږ کومه ګناه کړې ده؟ هر ورځ یو موږ یو بندیخانه ده. هر ورځ موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بی عزت کول دی د خدای او د قران په لاس باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لاس نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ زموږ پښتنه وکړي. ولې داسې ناسیاس، ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول. هر ورځ موږ غلي، هر ورځ موږ غلی، هر ورځ موږ بنیان، هر ورځ موږ بی عزت کی د خدای او د قران په لاس باندې توام چې دا غوروره د مشران ته موږ ژغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د ما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کمی مرست چې راځي ټول پر خانانو تقسیمیږي، خوار او غریب ته هیڅ چي نه ورکوي، ټول خانانو ته ورکول کیږي. وروره یا دا د بندې کی او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولای یا راسلسی د سور د کولای سیم کارتونه مو دغه سی پر یو کاغذ د سکرار استیل دی. اوس د اپوان به سیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به را دستاروي. نو موږ لاسرسی نه سور د کولای ستړي خلک یو کار مونږ دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کې. نو هغه د سکرې ډیر سر کمې دي. نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پښتو د خبري خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دوی منی مې کې درڅه د ازاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه تا